የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
ዘማ ሰዶላ ኸሰንፈር ሰላሙና ወመነይ ቀደርመን ወብሪዱንኩ ዳሳዲ ራዲዮ መጀሌ ፐልሸቬኽ ፐራወነኪ ዶክተር ኒሳሙዲን ከተዋሳይ ፐልቪዲዘ ዱንያ ኪ ደላንደ ኪሴ ፐፋይል ተዴ ጃነር ፐዛንገረኑ ኡሰኒ ሐላት ኸበሪ ከይ
لنډه کیسه د حکایتي ادب یو ژانر او تقریبا د پوهانو په قول د نولسمی پیړۍ محصول ګڼل کیږي
کیسه لیکوال وکیل شنوارای د نور محمد ترکی د داستاني کلیاتو د چاپ په مناسبت د هغه په داستانونو شغیږي
سیاست خپل کار دی مګر په ادبیاتو کې زما د نظر نور محمد ترکی زمنګ معاصر ادبیاتو په ځانګړي توګه د داستاني ادب
دغه راز د زاهدی سبا د کیسو د کتاب د مخکتنی د غونډې په څو شیبو کې شریکېږي او درې کوچنی حکایتونه اوري د اونې فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د افغانستان د ولسمشری په دویم دور انتخاباتو کې د رسنیو رول وستایي د پدې مناسبت خبرې کړي پیغام کې ویلي دي چې د خلکو په هڅولو او د رای صندوقونو ته د ولس په هڅولو کې د رسنیو نقش ډیر مثبت وو. سید مخدوم رحیم په خپل پیغام کې د افغانستان د انتخاباتو د دویم دور په کامیاب ډول ترسره کېدو باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. په نورستان ولایت کې لومړنۍ کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې چې په نورستاني شاعرانو سربیره د شاوخوا ولایتونو او کابل ځینو ادبپالو هم ګډون کړی و، په پښتو، دری، نورستاني، ازبکي او ترکمني ژبو شعرونه واورول شول. دغه مشاعره چې د نورستان په مرکز پارون کې وه، د هندوکش پسرلی بلل شوې او ټاکل شوې ده چې له دې وروسته به هر کال د هندوکش پسرلی په پارون کې جوړیږي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د ولسمشری له بریالي کاندید غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو د آزادۍ په برخه کې خپل مشخص پروګرام څرګند کړي، څو په دې ډول د رسنیو کارکوونکي په خپل کار باندې ډاډه شي. نه یې ویلي چې د افغانستان رسنۍ کله ناکله له سختو ستونزو سره مخ شوي دي او په کار ده چې د جوزا د 24مې نیټې د انتخاباتو وړوندکی ټیم د مطبوعاتو د ملاتړ په برخه کې خپله واضح پالیسي څرګنده کړي. ټاکل شوې ده چې تر راتلونکو څو اونیو پورې په افغانستان کې د جوزا د 24مې نیټې بریالی کاندید د هیواد د ولسمشر په حیث خپل کار پیل کړي. او وروستای خبر دادی چې د تیرې سه شنبه په ورځ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د تاسیس د 12م کال په مناسبت په غور ولایت کې د کتاب ویلو یو سیالي جوړه شوه. په دې علمي سیالۍ کې د غور د ښوونځیو 300 زده کوونکو برخه واخیسته. د یادولو ده چې د افغانستان د بشري حقونو مستقل کمیسیون په تیرو 12 کلونو کې ګڼ کتابونه او نور مطبوعات خپره کړي او د افغانستان د فرهنګ په وده کې برخه اخیستې ده.
زاهده سبا د ننګرهار د یو کلی اوسیدونکې ده او د اکثر افغان میرمنو غوندې په محرومیت کې ژوند کړی دی، خو همت ورسره دی. ستونزو ته ورخطا شوې نه ده، فرهنګي کار ته یې ادامه ورکړې او دې حد ته رارسېدلې ده چې د کیسو کتاب یې چاپ شي او د مخکتنې غونډه ورته جوړه شي. د دې غونډې په باره کې رپورټ نورګل شفق وړاندې کوي.
د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کتاب خار په کلتوري مرکز کې د کیسه لیکوالې زاهدې سبا د لنډو کیسو د ټولګې چې د دیوالونو په نوم خپره شوې ده د مخکتنې غونډه وه. په دې غونډه کې د زاهدې سبا د کیسو په مثبتو او منفي اړخونو خبرې وشوې او په ټوله کې د هغې کیسې وستایل شوې. منصور احمد نیکمل چې د دې غونډې یو ویناوال و، په خپلو خبرو کې زاهده سبا ځیرکه او سترګوره لیکواله وبلله.
اغلی زاهدی سبا په مجموع کې چې ما دا کیسې ولوستلې، زما عمومي برداشت دا دی چې دې تر ډېره پورې هغه محرومیتونه او هغه ستونزې چې زموږ د ښځو په وړاندې اوس هم په زموږ په ټولنه کې شته دي، دوی په ډېر ښه انداز سره راخیستې دي او بیا یې د هنر جامه ور اغوستې ده او بیرته بیا ټولنې ته وړاندې کړي دي. د دې سره په ذهن کې ډېرې ښې سوژې دي، ښه موضوعات دي، او دا ما چې دغه دا مطالعه کړې دي، د دې موضوعاتو څخه ما ته معلومات وشو چې دا ډېره ځیرکه لیکواله ده، سترګوره لیکواله ده. یعنی موضوع ته ځینو موضوعاتو ته په ډېر دقت سره ارتباط ورکړی دی، او هغه ارتباط هم ډېر پر ځای دی او منطقي دی.
ښاغلی نیکمل د زاهدې سبا په کیسو باندې د نیوکې په وخت وویل چې لیکواله کله ناکله په خپله قضاوت کوي او دا سمه نه ده.
دې په ځینو کیسو کې تاریخ کړی دی، قضاوت یې خپله کړی دی. د میره تر سرلیک لاندې یوه کیسه کې کې وایي جاوید یو لوفر و، دا د دې لپاره ضروري نه وه چې دغه سې ویلي وه چې د دې لوفر و. لیکوال باید د هغه کرکټر هغه ځانګړنې بیان کړي، د هغه ښېګړې او بدګړې راواخلي، او بیا قضاوت لوستونکو ته پرېږدي چې هغوی څه وایي. دلته دا تاریخ واقع شوې ده.
استاد نجیب منلی د دې غونډې یو بل ویناوال و. د اول د ادب په تیوري خبرې وکړې او وی ویل
که تاسو د یو دیوال لوټه راواخلئ او بیرته په هماغه دیوال ور وولئ، نه هغه لوټه د دیوال پورې نه خلي، او نه هغه ځای چې د دیوال مات شوی دغه پرې بیرته جوړي، او نه کومه بله نتیجه ورکوي. بس یو کار ووم که ادب همدغسې شی دی. مونږ چې څه راخلو، د ټولنې نه راخلو، د چاپېریال نه راخلو، د خپلو خلکو نه راخلو، د خپل ځان نه راخلو، که بیرته یې کټ مټ په هماغه شکل چې دي ټولنې ته وړاندې کړو، هېڅ هم نه دي کړي. اسې مې ځان خوشحاله کړی دی. زه که غواړم چې له ټولنې یو څه واخلم او بیرته هغه د یو هنري اثر په شکل باندې ټولنې ته ور وسپارم، په دې باندې باید زه کار وکړم. دا کار داسې کېږي چې هر شی تصویر چې تاسو راخلئ، په دغه تصویر باندې باید تاسو فکر وکړئ.
استاد منلی د زاهدې سبا په کیسو باندې د تبصرې په وخت وویل چې دا باید د لا کامیابې لیکوالۍ لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
د کتاب په باره کې ومې لوسته، ژبه یې خوږه ده، کار غواړي، لا هم کار غواړي. مکالمې راخستل یوازې د کلي اصطلاحات راخستل کفایت نه کوي، هغه باید په چوکاټ کې واچول شي. دې باندې خبره مه کوئ چې سبا کلیوالي جملې کارولې دي، په دې باندې تبصرې مه کوئ چې سبا د دیوالونو د شا کیسې کړي دي، هغې باندې زه هم پوهېږم ته مې پوهېږي، مګر سبا څنګه د دیوالونو د شا کیسې کړي دا خبره ماته مهمه ده، او ولې په دغه شکل کړي دا خبره ماته مهمه ده، او څنګه د دې پیغام رسما ته رسېدلې دا خبره ماته مهمه ده. په دې باندې تاسې کار وکړئ، هم په خپلو پنځونو کې ټکټه متوجه اوسئ، او هم نورو ته ورسره کړئ.
پاکیزه ارزو چې په افغانستان کې د ښځو کیسه لیکوالو په کار او آثارو باندې مستقل تحقیق کړی دی، د زاهدې سبا کیسې وستایلې او بیا یې وویل چې د ښځو لیکوالو د کیسو موضوعات معمولا یو شان وي او کافي تنوع پکې نه وي. د پاکیزه ارزو په قول
یوه ستونزه سما پکې په دې کیسو کې ول، زموږ د کیسو هغه موضوعات هغه ټول یو شی دي. موږ همیشه پر یوې موضوعاتو باندې کیسه لیکو، چیرته به کومه ښځه له بلې ځورېږي، چیرته به کومه ښځه د بې اولادي ځورېږي، چیرته به کومه ښځه د ډېرو لورانو زیږون به کړی، هغه به وهل کېږي، تشدد ورسره کېږي. زموږ موضوعات د کیسو ټول یو شی دي، او یعنی دغه سوژې چې موږ ورته وایو پیغام څنګه موضوع چې ته داخله، ولې موږ ټول په یو خط باندې روان یو، ولې په یوه موضوع باندې لیکنې کوو؟ صحیح ده سبا به په خټینو دیوالونو کې ژوند کوي، مګر وږمه په خټینو دیوالو کې ژوند نه کوي، نه صفیه حلیم که نه هغې هم یوه کیسه لیکلې ده د ښځو نړیواله ورځ. تقریبا همدغه مسایل پکې راخیستي دي، او سبا هم همدغه کیسه لیکلې ده، همدغه موضوعات پکې راخیستي دي، او دغسې د بې اولادي مسایل ده چې د سبا په دې کتاب کې درې کیسو کې دا موضوع راخیستل شوې ده. د زوی ارزښت نسبت به لور ده چې زوی ته څومره ارزښت ورکول کېږي او لور ته نه ورکول کېږي، دا موضوعات راخیستي دي.
د غونډې وروسته ویناواله په خپله زاهده سبا وه چې له ننګرهار څخه یې غونډې ته ځان رارسولی و. دې د غونډې له برخوالو مننه وکړه او بیا یې د خپل یو غزل څو بیتونه ولوستل چې په تودو چکچکو بدرګه شول. زاهده سبا:
د زړګي دښته مې د امن کرونده غواړي، تش په خبرو نه شي کلکه عقیده غواړي. اوس د دې وخت دی چې خبره په خبره وشي، هغه دې ورک شي چې قلم په ځای وسله غواړي. یوازې یو بیت وایم، وایي پښتو مې دومره ترې سپېڅلې او غښتلې خدایه چې ډاکتران راته نسخه هم په پښتو ولیکي. بیا هم
له زاهدی سبا وروسته ځین نور شاعرانو هم خپل شعرونه ولوستل او د هغې د کیسو د کتاب مخکتنه په خپلو شعرونو لا پسې رنگینه کړه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
موږ اکثره له یو څه کار وروسته ځان ستومانه احساسوو او داسې ورځې هم کمی نه وي چې په شنه سهار لا ځان ستړی او بې انرژي راښکاري. محققان وایي چې دغسې ستړیاوې تر ډېره حده روحي ستړیاوې دي او که ځینو ټکو ته پام وکړو نو له شره به یې خوندي یو. وشما رشیدي واورئ.
کیدای شي چې د کار په منځ کې یا ان د رخصتۍ په ورځ ناڅاپه ستومانی احساس کړئ او له ځان سره ووایاست چې دومره کار خو مې هم نه دی کړی، نو ولې ستړی شوم؟ ماهران وایي چې که تاسو یو لید او پروګرام ونه لرئ نو ممکن ناڅاپي او بې دلیل ستړیا احساس کړئ او یوه وړه پلمه د دې سبب شي چې ځان ستومانه وبولئ. د ماهرانو په نظر په دې خبره باندې پوهېدل ډېر مهم دی چې ستومانی یو ذهني حالت دی او کله چې دا ومنئ چې تاسو ستومانه یاست نو ستومانی به احساسوئ. ارواپو او د ژوند د طرز په چارو کې سلاکار ډاکټر اس کې شرما وایي چې د ستومانی حق نه حق احساسول په حقیقت کې یو انګیرنه او یو تلقین دی. تاسو ځان ځکه ستومان ګڼئ چې ستومانی ته مو اجازه ورکړې ده چې ستاسو ذهن ته لاره وکړي. د غیر واقعي ستومانی له شره د ځان د ژغورلو لپاره پکار ده چې په ژوند او فکر کې یو څه تغییر راولئ. ستومانی ته ووایاست چې ژوند ته دې نه راپرېږدم. ډاکټر شرما سپارښتنه کوي چې د ستومانی د احساسولو فکرونه پرېږدئ او د داسې فکرونو ځای یو څه کولو ته ورکړئ. دغه راز د کار په منځ کې یو څه تفریح کول، ورزش کول یا د خپل شوق او ذوق مطابق چاره ترسره کول مه هیروئ. د کار په څنګ کې یو څه تفریح، ورزش او ذوقي بوختیا به مو خوشحاله وساتي او د ستومانی مخه به مو ونیسي. ډاکټر شرما په دې نظر دی چې کوم کار زیات هم وي خو چې خپل وخت او وسایل ښه تنظیم کړئ نو د تفریح کولو، ورزش کولو او ذوقي چارو لپاره به فرصت پکې ومومئ. ډاکټر شرما وایي چې ځینې کسان به په خپل کار باندې دومره زیات بوخت وي چې چارو ته د بیا کتنې او تفریح وخت نه پیدا کوي او په نتیجه کې ژر ستومانه کیږي. تنوع او تغییر د ژوند مالګه ده. دا لازمه ده چې په ورځني ژوند کې کوچني کوچني تغیرات راولو. په لباس کې تغیر، په خپله کوټه کې یو څه بدلون، یو نوی نظر لرل او کله ناکله یو داسې کتاب لوستل چې بیخي درته نوی او ناشنا وي. دا ټول بنیادم ته تحرک او انرژي ورکولی او له ستومانۍ ژغورلی شي. مقصد دا چې د ستومانۍ د مخنیوي لپاره د ژوند په چارو کې یو څه تنوع او ډول ډول والی ته اړتیا ده. ډاکټر شرما وایي چې ستاسې ذهن د خوشحالۍ او تحرک د احساسولو لپاره تنوع او تغییر ته ضرورت لري او تاسې په ورځني ژوند کې د وړو تغییراتو په راوستلو سره کولی شئ چې ژوند جالب کړئ او د ستومانۍ مخه ونیسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
نور محمد ترکی د افغانستان د شلمی پیړۍ د کیسه لیکوالو او ناول لیکونکو د سر د کتار سړی وو، خو په سیاست کې دومره مشهور شو چې شاید ډیرو خلکو دا هیر یي چې هغه په ادب کې خپل مقام لري. د پښتونخوا تکړه محقق صادق ژړک په دې وروستیو کې د نور محمد ترکی ټول ناولونه او ټولې لنډې کیسې په یو غټ او ښکلي کتاب کې را یو ځای کړي او چاپ کړي دي. د نور محمد ترکی د داستاني کلیاتو د چاپ په مناسبت مو لکه سلیکوال وکیل شینواری سره د دغه کلیاتو او د نور محمد ترکی د داستانونو په باره کې مرکه کړې ده. وکیل شینواری وایي
د دغه کتاب د داستانونو او ناولونو د راټولون کې خاغلی جړک نه د زړه لوکي مننه کوم. د ډیر درون کار کړی دی او نه یوازې د دا داستانونو راټول کړي دي په دغه ټولګه کې، په دې مجموعه کې، بلکې د سره د دغو کیسو باندې کره کتنې او څېړنې هم ځای کړي دي. د ښاغلي شاه محمود حسین او د انزور صاحب او د شوروي اتحاد د یوه لیکوال لیبیدوب، همدارنګه یو بل لیکوال لیوال په غالب ګمان فکر کوم، همدارنګه د دې کتاب زمیمه چې هغه لغاتونه چې په دې هغه کې راغلي دي او خلکو ته ناشنا دي، هغه لغاتونو معناوې ورسره راخیستې دي. کورې ودان نور محمد ترکی دي کې شک نشته چې په افغان ټولنه کې د یو ادیب نه د یو سیاسی هویت ډیر خپلی او دغه سیاسی هویت البته د ده د ادبی کارم کم رنگ کړی دی. سیاست خپل کار دی مگر په ادبیاتو کې زما د نظر نور محمد ترکی زمنګ د معاصر ادبیاتو په ځانګړي توګه د داستانی ادب له سرلارو نه دی. کسی که څه هم دی کې شک نشته چې خپل نیمګړتیاوې لري، خو البته څه کم اتیا کاله د مخه دغسې کسی لیکل نه یوازې په پښتو داستانی ادبیات کې ځانګړی مقام لري، بلکه په ټوله کې په افغاني ادبیاتو کې د فکر کړم د ده استونې ساری نه لري.
ښاغلی شینوار، تاسې د تاریخ عنصر ته اشاره وکړه په دې خپلو خبرو کې، دا مو ویل چې په هغه وخت کې د شي قصې وې، البته غیر له زماني اهمیت یې د دې قصو پیسه کې دا هم ویل کیږي چې ژبنی اهمیت هم لري، یعنی ډیر داسې لغتونه، ډیر داسې اصطلاحات، داسې محاورې چې پخوا په رسمي ژبه کې په لیکنۍ ژبه کې نو راغلي د شامل کړل. لدی اړخه تاسې د په داستان باندې څنګه تبصره کوئ؟ د په لیکنو باندې
یو په ټوله کې د آثارو خبره ده، بل هغه نور عناصر چې یو کیسه کولی کوي، یعنی په ده کې ځینې ممتاز شیان شته دی، هغه ځینې انځورونه دي پردان په هغه کې په دا سنګسار کې یا د بنګ په مسافرۍ کې، هلته چې کومه ژبه کارولی شوې ده، کوم اصطلاحات چې دي، کوم متلونه چې دي، دا رښتیا چې ساری نه لري. بل تر کې د آثارو په باب باندې که ادبی خوایم اخوا کو ادبی اهمیتی، هغه خپل یو سوسیولوژیک اهمیت هم ډیر لري، یعنی که غواړو موږ دغه وخت ټولنیز مناسبات او ټولنه دغه وخت وګورو، یعنی غیر داستانی اهمیت دی، یعنی سوسیولوژیک مطالعه کې هم د اثر ډیر مفید پریوزي.
دغه وخت یو قسم اجتماعي روابط منعکسوي، اجتماعي ژوند منعکسوي، البته یو څه مبالغه پکې نشته. فرضاً دغه د بنګ مسافري تاسې یاده کړه، هلته د یو خان او د غریب رابطه شي، داسې رابطې دی د خانان تر حد زیات هغه شي، ناسم خلک شي، او که یو سړی غریب د پار حل ښه سړی دی، څنګه کوم اجتماعي مناسبات شي دا له واقعیت سره رابطه یو څه ضعیفه نه ده؟
اصلا غربت یا ټولنیز توپیر یا طبقاتي توپیر، یا تو سړی د فرانسوي ادب وګوري یا د روسي ادب وګوري، هلته هم شته دی نه دغه تفاوتونه خان او غریب او یا
دا خو د ادبیاتو یو اصلي موضوع ده،
اصلي موضوع ده کنه، خصوصا بالزاک په دې کې ډېر استاد دی. مګر څه چا چې دی هغوی دا ټول نه څنګه چې دا مغه چې درته پیژني، مګر خپل هغه نه کوي، قضاوت نه کوي کنه. د تاریخي په آثارو کې یو عمده هغه دا دی چې هغه ناقصه بولي که هغه بولي، دا یې خپل یو لکه څنګه چې تاسو ویلي خو په هغه کې مبالغه کوي. خان، هر خان د ده په نیز باندې ناوړه دی یا ظالم دی، او هر غریب مظلوم هم دی او خم دی، او هر شی دا یوه ناقصه. او بل خپله فارمول ټاکي چې څنګه د بدبختیو نه او یا د دغه حالت نه دا خلک، دا انسانان څنګه وتلی شي.
یعنی مطلب دې دا دی چې په داستان کې داستان پرېږدي او واز او نصیحت او مقاله شروع کی، دغه څه
وایي مقاله شروع کی. او یعنی دای خپل د زوام د هر هنرمند کاغلی کوال یا کومه بل برخه د هنر، د هنرمند وظیفه انعکاس څه شي چې دای امغه انعکاسي، نور ته د حالت پکې نشي کولای چې ته څنګه دې د بدلون ورکی. ته خلک زیرایي، تا چې هر څو خپل لارې لري د بدلون د پاره، دا د هغه وظیفه ده. او دلته هنر د هنر د پاره نه، هنر د بدلون د پاره یا د ټولنې د پاره ده، د هر شی چې وایي دا فرمول ډیر هغه کړی. زه وایم چې زه خپله دې طرفدار یم چې په یو نیر اثر کې بعد په هنر باندې د ښکلا په انعکاس باندې باید ډیر زور راوړل شي.
ښاغلی شینواره، د نور محمد طریقې د داستانونو پیسه کې یو بل اړخ هم شته، تاسو څه تبصره پرې کوئ؟ ما په افغانستان کې له ډیرو هغو خلکو سره چې یو وخت نظریات چپی وو یا اوس هم چپی دي خبرې چې کړي دي، دا مې ځینې اورېدلې دي چې د ده داستانونو چپی مفکورې ته مایل کړي دي. نینې دا د ادبي اثر لپاره بیا یو لویه کامیابي نسو بللی چې د یو چا په فکر باندې دومره عمیق اثر وکړي؟
طبعا عمیق، خو یو سړی د دین زیات دی و ادبی اثر نه یا سیاسی اثر کې شاید ډیر هغه شی دا څورته دی د غلارې تر واوړی یا غیدمن چې تنه نو زه خپل زما نظر دا دی چې ادبیات باید یوازې انعکاس وي څه شی چې دی څنګه اما د الله خونې او د هغې نه تعبیرونه باید د لوستونکو کار وي دې کې شک نشته چې د ده آثار د دلارې ته به خلک ډېر راوړي او اغیزه به یې پکړي دا چې زه په دې باره کې څومره ووایم چې دا د ده د آثارو برای دی او که یوې خوا یې برای دی د بلې خوا یې بیا ناکامي ده هغه د هنري جوهر یې لږ بې برخې کړي دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
اوس د دریو حکایتونو دا اوریدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي.
انسانیت له یو ریاضی پوه څخه چا د انسانیت په باره کې پوښتنه وکړه. د وویل که څوک اخلاق ولري یوه نمره ورکوم، خو که ښکلی هم وي د یوه مخته یې یو صفر ږدم چې نمرې لس شي. که له ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې سل شي. اوس که یې نصب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې زرو ته رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري نو یوازې صفرونه به ورپاتې وي او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. ویره ډیر واوره وورېده او د ځنګل یږې وږې شوې. د ګېډو د مړولو لپاره کلي ته راغلې. زلمو لرګي چړې او ټوپکونه پسې راواخیستل. یږې وویرېدې وتښتېدې. سپینګیرو له زلمو وغوښتل چې په یږو پسې دې صحرا ته نه وځي، خو زلمي چې زړور شوي وو په یږو پسې صحرا ته ووتل او په یوه شیله کې ایسارې کړې. ایسارو شویو یږو چې خپل مرګ نږدې ولید نه یې د زلمو وسلو ته وکتل او نه یې زړورتوب ته، حمله یې ورباندې وکړه. زلمي په څیرې ویرې جامو کې چې وینې ورباندې راماتې وې کلي ته راستانه شول. یو سپینګیري ورته وویل ما خو په اوله کې لا درنه وغوښتل چې مه پسې وځئ. زلمو وویل تاسو خو ولیدې چې ویرې اخیستې وې تښتېدلې. سپینګیري وویل هغوی تښتېدلې چې تاسې ونه ویرېږئ او تاسې ځکه نه ویرولی چې دوی خوندي پاتې شي. زلمی چې خورا ستومانه و او دردونو یې فکر پریشان کړی و د بوډا په خبره سم پوه نه شول. بوډا زیاته کړه ګورئ که غواړئ د بل له شره خوندي پاتې شئ نو هیڅ وخت داسې څه مه کوئ چې بل درنه وویرېږي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرگ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیسی واغوست خلک ورباندې رامات شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. د ورته وویل له ما چې د خپل نن حساب خطا دی خلک راباندې خپله سبا معلوموي، دا حال دی.
لنډه کیسه په لویدیز کې څه وخت پیل شوه او چا پیل کړه؟ د دې ژانر ځانګړنې کومې دي؟ لنډه کیسه نن سبا په نړۍ کې په څه حال کې ده؟ ډاکټر نظام الدین کټواسی دغو پوښتنو ته ځوابونه راکوي. دی وایي
لنډه کیسه د حکایتي ادب یو ژانر دی او تقریبا د پوهانو په قول د نولسمې پیړۍ محصول ګڼل کیږي. د نولسمې پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې حکایتي ادب داسې نمونې په انګلیسي ژبه کې راپیدا شولې چې هغه د ناول څخه یې فرق درلوده. په اروپایي ادب کې هم ځینې داسې واقعات من سرالو سیاسی و اقتصادی پیشی چی دهگو پا نتیجه که هم پا ادبیاتو کم داغ نوی جان من سراغی لند کسی پا خط کی دی شارت ستوری پا نوم پا انگلیسی ادبیاتو کی پا امریکا کی را پیدا سولا اولین لند کسی پا اتلا سو نون سم کال کی دی واشنگتن ایروینگ اولی اغا ورست پا اتلا سو وویستم کال کی والتر سکارت یو کسی ولی کلا چی دی ساروی و سوداگر انوانو پا دی کسو کی فرق کلو نورو پخوانی نوالونو رومانو نسخه داو چی دا دی جوان رشتینی واقعاتو تا دیر نجدی و او دا واقعاتی پا غیر طبیعی دول ندی انزور کردی بلکه حقیقت تا دیر نجدی و طرز و طریقه پا دی بانی با ورست بی خبری کو زکش دا دی زنگلتیا دا دلنی کسی
یعنی پا زنگلتیا و که تاسی دا دو خبر بنیادی و گنده یو خدایی چه لنده ای او بل دایی چه واقعی جوان تا وفادار ژانر دی نسبت نکلونو تا
نسبت نور ژانرونو تا دی واقعات مربینو پا اگه کسی الولو داگه دی جوان تا دیر نجدی دیر ورطواله لدی یعنی تقریبا لکه واقعی حدیثی دی جوان چه
مربینو پا نکلونو که دیوان چه تا پا نکلونو که یو سرای لکه دی مومن خان غندی شامار وزنی او پا نکلونو که دسی او فخیر همی چې یو دم وکړي او ډېر لوی کارونه ورسره کېږي یعنی دا خارق العاده پیښې
په لنډو کې ځای نه لري بل مهم خصلت یې دا ده چې دا ډېر لنډې وي بعضې خلکو د دې دپاره ته یوه اندازه د کلمو ټاکلې ده چې له زر کلمو څخه تر 2000-3000 کلمو پورې باید دا زیاته نه وي چې سړی وکولی شي په یو ساعت کې ولوستلی شي.
ډاکټر صاحب کټوا صاحب، تاسې د لنډې کیسې د تاریخچې په حصه کې وویل چې په امریکا کې پیل شوې ده او په 19مه پیړۍ کې او د 19مه پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې، خو بیا په همدغه وخت کې په روسیه کې ګوګل اوسېدو او لوی لیکوالو البته ناولونه هم لیکلي دي، خو د ده یوه لنډه قصه ډېره مشهوره ده او د لنډې قصې په تاریخ کې حتی د لومړۍ قصې په حیث هم یادیږي، هغه بالاپوش نومېږي، کورټ نومېږي د ګوګل. نو څنګه د لنډې قصو د پیل امتیاز باید د امریکا ادبیاتو ته ورکړی سي او که نه روسیا او نور ملکونه هم یادېدای سي؟
تقریبا په اروپا او په امریکا کې دا په یو وخت کې تقریبا سر پیل شوی دی، سر وروسته وړاندې په 19مه پیړۍ په نیمایي کې دا شروع شوی ده. خو د انګلیسي ادبیاتو مثال ما ذکر راوړو چې هغه کې ډېر مشهور لیکوالان چې تیر شوي دي، چې هغه مثلا ادګار الان پو، دا په دې ادب کې ډېر زیات نقش
درلودلی. ډاکټر صاحب کټوازی، د لنډې قصې په تاریخ کې هغه ډېر زیات یادېږي، الان پو په 1840 کال یا 1840 کال کې د چې د لنډو کیسو خپل کتاب چاپ کو، بیا په هغه باندې یوه مقدمه ولیکله او د لنډې کیسې خصوصیات یې په کې بیان کړل. او ډېر خلک د لنډې کیسې د پیل کوونکي مقام د تور کوي. په دې کې تاسو څه وایست؟
دا بالکل صحیح خبره ده، دا ثابت شوی ده چې ادګار الان پو نه تنه دا چې لنډې کیسې پیل کړي دي، بلکې د لنډې کیسې په تیوري باندې هم د لیکنې هم د کړي دي، او د ده کیسې وروسته بیا د نورو ژبو په ادبیاتو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
دغه لنډ قصه چې کوم خصوصیات لري او کوم جوړښت لري، د دنیا په پخوانو ادبیاتو کې هم پوهانو ویلي دي چې ځینې مثالونه سته. په یوناني قصو کې ځینې قصې داسې لکه یوه لنډه قصه چې لولي، په تورات کې ویل کېږي، په انجیل کې داسې حکایتونه سته چې جوړښت یې لنډې قصې ته ورته دی، 2000 کاله په تیرې شي. دغسې په نورو ادبیاتو کې یو وخت د پښتو د شاوخوا 200 کاله پخوا یوه قصه وه، یو حکایت و، استاد رفیع وویل چې دا موږ لنډه قصه بللی سو. په دغو قصو باندې البته بحثونه کېږي او دا چې لنډې قصې نه دي ډېر دلایل ورته راوړل کېږي، خو یو عمده دلیل دا هم راوړل کېږي چې دغو خلکو پخوا که قصې لیکلي هم دي، په دې نیت یې نه دي لیکلي چې دوی لنډې قصې لیکي. دوی د لنډو قصو لپاره یوه تیوري نه لرله، هسې ځینې حکایتونه راغلي دي او دا حکایتونه اوس چې ورته ګورو لنډو قصو ته ورته وو. نو الن پو ته که د لنډې قصې پلار وایو، وجه یې دا ده چې ده دا کار په شعوري ډول پیل کړو او دغه تیوري ورسره وه، او په لوی لاس یې وغوښتل چې دغسې په یو نوي ژانر کار وکړي. آیا دغه استدلال منلی سو د یوه پیل لپاره دغه شعوري هڅه مهمه ګڼلی سو؟
دا بالکل صحیح خبره ده، پزای خبره ده، خدا ضروری خبره نه ده چې ټولې ځنګړتیاوي چې د لنډې کیسې لپاره تر اوسه پیژندل شوي دي هغه د په هره کیسه کې موږ ووینو. اما د هغه ډېرې زیاتې مهمې ځنګړتیاوي دا طبیعي ده چې موږ له هغه تاریخ باندې دا پیژندلی شو چې له هغې جملې څخه د مثال په ډول یو اختصار لنډون ده. که نه که تاسو د تیر کال د 2013 کال د ادبی جایزې د نوبل ګټونکي یو مصاحبه ورکړې ده چې هغه الایس منرو نومیږي او د کاناډا یوه لیکواله ده. د په 14 جلدونو کې د لنډې کیسې لیکلي دي. یعنې د دې ډېر تخلیقي آثار، اعظم حصه د تخلیقي آثارو د دې په لنډو کیسو باندې مشتمله ده. او هغې سره چې مصاحبه شوې ده چې تاسو ولې لنډې کیسې لیکي، هغې ویلي دي چې ما بل داسې ژانر پیدا نه کړ، زه ډېر کم وخت لرم او دا په کم وخت کې د کم وخت دپاره د دغسې ژانر لیکلو نیت ما وکړو. یعنې لنډه کیسه، لنډون یا اختصار تر ټولو یې ډېر مهم خصلت دی د لنډه کیسې ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو وویل چې لنډه کیسه په 19مه پیړۍ کې پیدا شوې ده، که په روسیه کې وه، که په اروپا کې وه، په امریکا کې، ولې د 19مه پیړۍ د دې د پیدایشت زمانه شوه؟ یعنې دا زمانه ولې د لنډې کیسې زیږیدلو ته تیاره وه؟
مهم علتونه دا وو چې د وخت په تیریدلو سره په تخنیکي لحاظ باندې، په سیاسي واقعاتو کې، په اقتصادي ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې ډېر بدلونونه په دې باندې ډېر اثر وکړو. خاصتا د لوستونکو غوښتنې ډېرې مهمې وې چې دوی غوښتل په لنډ وخت کې داسې یو اثر وربلی شي، په کم وخت ونیسي او د دوی ادبي مینه په هغه باندې ماتې شي. د دې سره نور په 19مې پیړۍ په نیمایي کې او په پای کې د خلکو سره دومره وخت نه و چې رومانونه ولولي. له بله طرفه د دې سره په څنګ کې د ورځپاڼو صنعت او د مجلو صنعت پرمختیا پیدا کړه. او
یعنې غوښتل چې په یو داسې شی ولولي چې یو داسې داستان ولولي چې په هماغه ګڼه کې تمام وي،
چې په یوه ګڼه کې تمام شي او په یو لنډ وخت کې، په یو ساعت کې، یا مثلا په یو ډېر کم فرصت کې څوک ولوستلی شي. ځینې نورې دغسې حادثې هم د دنیا په تاریخ کې تېرې شوې دي، لکه دویم عمومي جنګ چې وو، یا ځینې نورې داسې سیاسي پېښې دو هم خپل تاثیر درلودلی ده. ځکه چې هغه حالات او هغه مصیبتونه چې خلکو او ملتونو لیدلي دي، د هغو د انځور دپاره د لنډې کیسې د وسیلې په ډول باندې استعمال شوې دي او دا ورو ورو د انکشاف وکړو.
ډاکټر صاحب، کټه بازی که د لنډې قصو ځانګړنو ته راسو، تاسې تر اوسه په ځانګړنو کې یو دا وویل چې لنډې، بل مو وویل چې نسبت پخوانی نقل ده، واقعیتونو ته وفادار ژانر ده، د ژوند ښوندوی ژانر دی. آلن پو چې د دې ژانر پلار ګڼل کیږي او د دې ژانر د تیوري په حصه کې په اول ځل خبرې کړې دي، هغه بیا دغه د وحدت تاثر خبره ډېره کوي. وایي لنډه قصه باید یو واحد تاثر درکړي. مثلا که قصه یو غم درکوي، نو تر اخره دې همدا غم درکړي، داسې نه چې په نیمه قصه کې خوشحاله یې، په نیمه کې خپه یې. یا که لنډه قصه یوه ویره زیږوي، دا ویره دې په ټوله قصه کې خوره وروي، داسې دې نه وي چې نیمه قصه د ویرې احساس درکوي او نیمه قصه د ډاډ احساس درکوي. دی دغه دې یو واحد تاثر خبره هم ډېره کوي او ډېر مهم شرط یې ګڼي. دا یې هم یوه ځانګړنه ګڼلی شو. نورې کومې ځانګړنې تاسو ته په نظر درځي؟
له دې څخه علاوه چې تاسو یاده کړه، بله ځانګړنه یې دا ده چې لنډه کیسه په معمول ډول سره بېله مقدمې څخه واقعات ترسیموي. دا یو طرز د بیان ده د لنډو کیسو دپاره چې لوستونکي سره په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي او دی دې ته هڅوي چې د دې سوالونو دپاره په راتلونکو مخونو کې بیا یو ځواب پیدا کړي. خو د یو ښه لیکوال په کیسه کې سوالونو ته چې دته پیدا کیږي یو تفسیر او تعبیر پیدا کړي، بلکې دی صرف کیسې او واقعات لولي، حادثې لولي او ګوري چې د حادثو په منځ کې څه تسلسل موجوده، څه رابطه موجوده ده. دغه تعبیر او د دې ارتباط پیدا کول لیکوال لوستونکي ته پرېږدي. دا یوه بل ځانګړتیا ده.
یعنی چون مختصر ژانر دی، نو بنان دی تفسیر او د تحلیل وخت پکې نسته، هغه کار دی
لوستونکي کار ده. په انګلیسي ادب کې دا یو کلمه ډیره معروفه ده چې اوپن اینڈ، یعنی په داسې یو نتیجه باندې ختمی دي چې سړی نشي کولی له هغې څخه یو هغه واخلي، داسې پایلې چې نتیجه ترې نشي اخیستلی. د تا ته پرېږدي چې ته تعبیر کړي چې دا ولې داسې پیښه شوله.
ڈاکٹر صاحب کٹھا واضح دے اوپن اینڈ خبر دے وکڑے، البتہ ضرور نہ دے چٹوڑی کسی دے لنڈ کسی دے امداسی خو دے پخوانو نکلونو برخلاف ویلے سوچ پ لنڈو کسو کے اوپن اولونو کی دس ناولونا آغا ہم سچے پائے لوستون کی تپات رائے چ مختلف تعبیرون ایو کی،
یعنی لوستون کے کولے سی چ ہر لوستون کے دخپل پوہی او دخپل تجربے پ مطابق لغه سخه خپل بیل یو نتیجہ راو باسی. دا کار دی لوستونکي د شي د څه نتیجې ته رسیږي. لیکوال دته دا په ښکاره ډول نه وایي او نه دا شي د حالات په داسې حادثه باندې ختموي چې په هغه کې یو ښکاره نتیجه مو ووینو، بلکې موږ باید فکر په دې کې وکړو، ذهن په کار واچوو چې ولې داسې باندې ختم شو. کېدای شي چې د دې مطلب دا وي یا هغه وي، دا په هر یو لوستونکي په خپل تعبیر پورې تعلق لري. بله ځانګړنه یې مهمه خبره یې د پلاټ ده، یعنی پلاټ په حقیقت کې هغه حوادث دي، هغه واقعات چې په یو کیسه کې بیانېږي، او دا پلاټ په لنډه کیسه کې په یو مستقیم شکل مستقیمه لیکه کې نه راځي، بلکې د دوی په منځ کې دا ډېر پیچلي حوادث وي. یوه حادثه په یو وار باندې ختمه شي او یو بله حادثه په خطر راشي، نو بیا به هم لوستونکي دا کوشش کوي چې د دې مختلفو واقعاتو په منځ کې رابطه چې شوه ولې دا کوم عنصر وسی دوی سره تړلی شي.
یعنی موږ ویلی سو په پښتو کې چې د لنډې کیسې پلاټ کوټلی راټولی پیښې له یو بل سره ډېرې تړلې
ډېرې تړلې وي، خو په عین وخت کې په دې پیښو کې همیشه یو تضاد موجود وي. د تضاد موجودیت یو حتمی شرط ده، بغیر له هغه دا پیښې داسې انځور نه ورکوي چې هغه د لوستلو ته یو څوک وهڅوي.
مطلب دې له تضاد نه داسې دی چې که زه ووایم نن بازار ته لاړم، په بازار کې مې کمپیوټر واخیست او بیا په موټر کې سپور شوم بیرته کور ته راغلم، دلته پیښې دي او سره تړلې پیښې دي خو تضاد پکې نشته. له تضاد نه مطلب دا دی چې بازار ته لاړم چې کمپیوټر واخلم، خو چې هلته ورسېدم پام مې شول چې پیسې مې په کور کې ایرې کړې دي، غواړم کمپیوټر واخلم خو پیسې نشته، دلته دا یو تضاد رامنځته شو. له تضاد نه دغسې شی مطلب دی؟
زما مطلب له تضاد څخه بل شی و. که زه یو بل مثال راوړم، مثلا په یوه کیسه کې مو لولو چې یو کورنۍ کې یو د ښځې او د مېړه په منځ کې رابطې ډېر زیات داسې پیښه شوې وي چې یو تضاد موجود وي، یعنی د دوی په علایقو کې، د دوی په هدفونو کې او د دوی په خواهشاتو کې یو هماهنګي نه وي موجوده. دا هماهنګي څنګه په واقعاتو کې انځور پیدا کوي، څه ډول ترسیمیږي؟ تضاد څه خدمت مطلب دا شي
که زه غواړم چې د سواد کورس ته لاړ شي نړۍ وایي نه نه بوځي
نه بوځي، دا یو کانفلیکټ، دا یو تضاد. یا مثلا د پلار او زوی په منځ کې چې دوه مختلف نسلونه دي، د نسلونو تقاضاوي څه بیلې وي. پلار یو څه غواړي، په یو شی باندې عقیده لري، په یو شی ورته ارزښت لري، او زوی مور خواهشات لري. خو دلته اوس د دغو دواړو خواهشاتو سره یو ځای کول کېدای شي چې دا د دوی په منځ کې یو تضاد پیدا کړي.
خو ډاکټر صاحب، کله کله بیا داسې هم وي، یو ځوان په نظر کې وساتم، دی 24 کلن دی، دی غواړي واده وکړي، خو له بلې خوا فکر کوي چې که واده کوم مصرف مې کېږي، له واده وروسته مې مصرف یو په دوه کېږي، نو دغه ازادي او دغه اقتصادي سهولت او اسانتیا چې اوس یې لرم بیا بینه لرم، نو دی کله وایي چې نه واده شده، او کله وایي نه دغه اسانه ژوند شده چې اوس یې لرم. د ده په ذهن کې یو ټکر ده، دغه هم
دا کېدای شي چې د ادب دپاره یوه ډېره ښه موضوع شي،
دا هم د تضاد
شي، دا د تضاد یوه نمونه ده، ځکه چې د یو طرف نه دا خواهش ده چې دی خپل کور جوړ کړي، خپل ژوند جوړ کړي او مستقل ډول باندې ژوند وکړي، اما اجتماعي او اقتصادي شرایط په دته دا اجازه نه ورکوي، او یا به د نور داسې عوامل ویني په ژوند کې چې د ده د دې خواهش ممانعت به کولی شي، که نه ممانعت یې کوي. دغه په خپله باندې یوه تضاد ده، او د ادب دپاره یوه ډېره په زړه پورې موضوع ده. تضاد یوه بله ځانګړنه ده.
البته ډاکټر صاحب کټه وسی، دا تضاد د یوه داسې ځانګړنه ده چې یوازې د لنډې قصې لپاره په کار نه دی، بلکې ناول او هر نکل تضاد ته ضرورت لري.
دا درسته خبره ده، خو موږ په لنډه کیسې باندې ځکه دا خبرې کوو چې دلته په یو ډېر لنډ شکل سره دغه عناصرو ته باید حتماً پکې اشاره وشي، او که دا پکې نه وي هغه اصلا کې موږ هغه ته کیسه نه شو ویلی.
ډاکټر صاحب، کټوا صاحب، په لنډو قصو کې نسبت ناول ته کرکټرونه کم وي، تا ډېر وخت یو یا دوه کسه وي. په لنډو قصو کې نسبت ناول ته زمانه را لنډوي، ممکن د یو ساعت پیښ وي، د دوو ساعتو، د دوو ورځو، د کلونو کلونو نه وي. معمولا د مکان په لحاظ هم ممکن ووایو چې لنډه کیسه راټوله وي په یوه کوټه کې، ممکن پیښ شي یا په یوه کور کې، ډېره خورا وره دنیا پکې نه وي لکه په ناول کې. د پیښو په لحاظ هم ممکن پیښې پکې کمې وي، د دوه پیښې، درې پیښې، یا حتی یوه پیښه، یوه اصلي پیښه او دوه درې نورې وړې پیښې نسبت ناول ته. دغه هم د لنډې قصو په ځانګړنو کې سببولی شو.
بالکل، لویه ځانګړنه همدغه ده چې په لنډه کیسه کې د انسان د ژوند په یوه حادثه باندې د تمرکز کوي، یعنی یوه داسې ګوشه د ژوند د یوه عادي انسان ترسیموي چې هغه د ده په ژوند کې ډېر زیات ارزښت ولري، سرنوشت سازه وي. او له بلې خوا نه یې هغه ژبه چې په لنډه کیسه کې استعمالیږي هغه ډېره زیاته کنایي، رمز او سمبولیکه بڼه لري. دې چې مطلب دا ده چې لوستونکی وکولی شي د سمبولونو په ذریعه باندې هغه ژوره معنا چې د کیسې د حوادثو په منځ کې پرته ده هغه درک کړی شي، ځکه چې دی په ښکاره ډول باندې په عبارت کې کوم تعبیر نه ویني، خو دی باید فکر وکړي او د دې سمبولونو په ذریعه باندې دی پوه شي چې د هدف د شاته څه وو. مثال په ډول باندې په آلماني ادب کې یوه کیسه ده په نوم د پخلنځي ساعت، وولفگانګ بورشټ لیکلې ده. دا د آلماني ژبې یو ډېر معروف لیکوال ده. د دوهم عمومي جنګ څخه وروسته ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. یوه کیسه یې چې د پخلنځي ساعت په نوم باندې د کیسه په دې جمله شروع کوي: دوی ولیدل چې هغه د دوی په لورې را روان و، په څیره ډېر زوړ معلومېده، خو له تک څخه برېښېده چې ښایي شل کلن به وي. اوس دا یو سمبولیکه ژبه ده، دی نه وایي چې ولې دی زوړ معلومېږي، ولې دومره خسته ده، خو په حقیقت کې مطلب دا ده چې دی غواړي چې هغه مصیبتونه چې په ټولنو باندې، په ټولنه یا په کورنیو باندې یا په ځوانانو باندې د دویم عمومي جنګ له امله پیدا شوي وو، دا دی په ساده ژبه سره بیانوي. په آخر کې دا ښځه له دې څخه پوښتنه کوي له دې هلک نه: نو تاسې هر څه له لاسه ورکړي دي؟ دی ورته وایي چې هو، هر څه له لاسه ورکړي دي، خو دا یوازې یو دا شیره پاته ده. او په دې کې دی دغه ساعت ته اشاره کوي چې په اشپزخانه کې را ځړېدلی ده.
او دا ساعت به یو سمبول شاید د زمان،
شاید
زمان پاته دی
ولري. او نو دا یعنی مطلب دا ده چې د لنډې کیسې ژبه ډېره کنایي، ډېر رمز ته ډېره نږدې وي، هیڅ وخت کې په ښکاره او څرګند ډول باندې یو شي ته اشاره نه کوي، تعبیر په هغه کې نه وي، تفسیر نه وي. دا ټولې خبرې په لوستلو کې د لوستونکي ته پرېږدي، د هغه ذهن په کار اچوي، هغه کنجکاو کوي او هغه نورو پوښتنو ته هڅوي.
ډاکټر صاحب، کټوازای وروستۍ پوښتنه به وکړم. تاسې مخکې د 2013 کال د نوبل د جایزې وړونکي ته اشاره وکړه چې کاناډایي لیکواله ده، او مو ویل چې د خپلو لنډو کیسو په خاطر باندې د نوبل جایزه وړې ده. څنګه ډیر کلونه لیدل کیږي چې د ناول لیکونکي جایزې وړې دي، نوبل لنډې کیسه یې رسوي غوندې وه، داسې احساس کېدو. آیا ویلی شو چې دغه جایزې یو ځل بیا وښودله چې د لنډې کیسې بازار لا تود دی او په ادبیاتو کې بیا هم ډیر مهم ژانر دی؟
دا ډیره په ځای خبره د ډیرو څېړونکو په نظر باندې. د لنډې کیسې بازار چې بیرته تود شوی ده، په دې کې ډېر ګڼ شمېر عوامل لري، او یو عامل یې همدا کېدلی شي چې الایس منرو چې اوس 20 کلنه ده، او دې په تیر کال کې د نوبل جایزه یووړه، او د دې لنډې کیسې په د دنیا په مختلفو اخبارونو، په ډېرو معتبرو اخبارونو او مجلو کې خپرې شوې دي. دې ته ډېر اهمیت ورکول. د دې زیاتره کیسې د عادي انسانانو په ورځنیو واقعاتو، د ژوند په ډېرو ورځنیو عادي پیښو باندې راڅرخي، او ډېره ساده ژبه استعمالوي، او د بعضې څلونکو په نظر باندې چې د لنډې کیسې په بنیاد کې یو ډېر انقلابي تحول راوستی دی.